کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سولې ولسي حرکت تازه هڅو سربېره نور رپورټونه او موضوعات درته لرو چې تر هر څه د مخه به رضوان مراد تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاري او د کانفرنس له یو شمېر استادو سره وکتل. د اروزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاري او د کانفرنس له یو شمېر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاري او سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. دا حرکت وایي د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان پر خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه دي نمر دې تشکیل کړی وای د اعتراض په شکل مدوی د سپینلیک ورکر او د سپینلیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دې په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید، او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د ملي اردو د 203 تندر قلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ وای یو کس چې شپږ دیرش کیلوګرامه چودون کې مواد له لوګر ولایت څخه د پکتیا مرکز ګردیز ته انتقالول نیول شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل نیول شوی کس د چودون کې مواد په ډیر مهارت د موټر په زړو ټایرونو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل چې د زرنج موټر سایکل په واسطه د انتقال کړي، خو د یاد قلوردو د استخباراتو د مدیریت لخوا ونیول شول.
انفجاری مواد چې د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې د دینه ګټه پورته کوي، او د خروار د لارو د وختل چې د ګردیسته داخل کې عبدالته اجنایتکار عملونه ترسره کی، دا زموږ د 203 تندر کولوردو د استخبارات د مدیر په هڅو سره دغه لاسته راوړنه لرو.
جنرال لونګ زیاته کړه چې د لومړنیو تحقیقاتو وروسته به د نیول شوي کس دوسیا عدلي او قضایي ارګانونو ته واستول شي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي. د والي وایند نویدالله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د یاد لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړي او نامعلوم لور ته وړي دي. نوموړي ویل طالبانو دغه سپرلۍ د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړي. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ځواکونو هڅې پیل کړي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزارچانو د خوراولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مزارچان ژوبل شوي دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسېدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه هم کړې ده. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطحه د انفلاسیون، د ایرانی ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تېرو اوو ورځو راپه دې خوا په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته استول شوې ده ښکاره کیږي چې د تهران په کرچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځیدل دی چې له عمله اتلس کسان وژل شوي دي. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دي چې دا پیښه نن سهار د ایګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنوی بیا ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې درې کسان او 15 تنه نور چې سپرلی دي وژل شوي دي. په سمدستي توګه د روسي هليكوپټر د غورځېدو د پیښې علت معلوم شوی نه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان ته یو سپین لیک استولی دی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو د هغوی د هڅو د عملي کېدو ټینګار کړی دی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی د څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هېوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتلو سطحه ډېره سوې ده. د دغه وزارت سرپرست وایند وایي
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. دا او نور راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سئ. د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان ته یو سپین لیک لیږل دی او په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د هغوی پر هڅو ټینګار کړی دی. د یاد حرکت غړی وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي بسم الله وطن دوست د خبرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. یوسف
د سولې بلسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تش لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28مه نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې سه باندې یوې میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته یې د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلي دي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو ترڅنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو د هغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسېدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته ځولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره یې خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
په همدې حال کې د پګواش د موسسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخ ته د ولسي حرکت او په نړیواله سطحه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش موسسې غړی محمد یوسف افتخار د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف ځدران
افغانستان سره کار کوي، قطر کې طالبانو کمیسون سره هم ساتي، پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی دغو سره ګوري. زه چې د هغونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموده نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري په نړیواله ډګر کې. چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
خاص. دلته دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې، او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغسې چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده، ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پرکټیکل یا عملي اقدامات دوی د خوان ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، د هغو سره یې خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش موسسې غړی محمد یوسف افتخارو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته د تلفاتو او وشتل زیات شوی دی. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل واصل وساله کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شویو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو خاطر خپل رسالت اجرا کوو او هغه رسالت دادی سی باید قطعا ملکی تلفات را رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 900 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پنه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 200 ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې پکې څه باندې 450 تنو ته مرګ شوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 29 تنه ووژل او یو بتیا نورې ټپیان کړل. همدارنګه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په امیر روغتیا او د کډوالو راستنیدونکو چارو پر ادارو په دوو جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
بدون شک په افغانستان کې حکومت طالبان داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنګلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقې او فرامنطقې لري دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدل د لوږې کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کیږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي سو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر ویب پاڼه هم وګوري او ویلولي پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولی سي پر چارو ناوړه اغېز وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره ده چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلېږلو کې ځنډ پېښ شي د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي پکار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولېږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره شریک کړي تر څو مونږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره دی هغه هم وخت ته ضرورت دی تر څو مونږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو تر څو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهال ویش لمخه په کار وچی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړی. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونه پکې شامل دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لری کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستۍ ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقر انتخابات است، به خاطر که
اینا اصلی ستون زد انتخابات و دخپلوا کمیسیون ده، زکه دغ کمیسیون خپل کارونه له مالویش سره سم نه کړل او د کاندیدانو لیست نه وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیکو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان صدران په اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فراه او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی ویل بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډیره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیز خبریالۍ نوي موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په 21 ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغې مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو 5 حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د 9 ولایتونو په 40 ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن
څارنوالای
مام
د ولسوالیا
یا عدم
حضور شانم د ولسوالیا دی وی ولسوالی ته څارنوالانو نه تګ او هلته د دوی نه موجودیت په دې معنی نه ده چې زمونږ سره د خلکو اړیکه اصلي دلی وي او یا د دوی ته هلته خدمات نه تر سره کیږي او یا د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي، بلکې هڅه شوی چې د څنګه په بل ولسوالی کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي. خود کورنیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وایي په داسې حال کې چې ولسوالان د امنیت قوماندانان او نور کارکونکي د خپلو دندو د اجرا په خاطر ولسوالیو ته ځي، که قاضیان او څارنوالان هم وغواړي کولی شي وظیفو ته حاضر شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي خلکو ته د ښو خدماتو د ارایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر هڅې پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري.
او رسته مطلب دا چې په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلورویشت کسیز کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوي قیم الدین کشاف په مشرۍ په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکوي. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي. کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه پر ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیونو افغانانو شهرت په مځکه ویشتلی. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړلیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د شپږ سوه درې څلوېښتم ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلوېښت کسیز کمیسیون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسیون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرح په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بڼې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې کوم عملی تطبیقي حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
اوس د ساینس ډګر ته ورځو. په نورو سیارو کې د ژوند کولو د څرک موندلو په تړاو د تازه هڅو په اړه به مو عصمت سروان خبر کړي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لا یې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتې چې ساینسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلې دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کپلر 415 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. مننه کوم چې زموږ خپرونې مو راسره واورېدلې. که چیرې مو دا خپرونه یا نور مطالب نه اورېدلې، کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او بیا بیا یې واورئ او دغه راز مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو زموږ خپرونې لا هم ادامه لري. دری مجله زما همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان.